اکنون ساعت 8 صبح به وقت کابل است. صفی الله استانکزی در استودیوست. سلام و خوش آمدید.
دیره مننه کام مصطفی صدیقی. وقت به افغانستان کی توجه شوی؟ د ازادي رادیو په دغه یو ساعته خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبری یاوري، د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځیانو د هوایی بریدونو زیاتوالی د هغو سیمو په نیولو کې مرسته کړې چې پخوا له مخالفینو سره وي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری تر حکومت ضد مظاهرو وروسته بالاخره پرون د خپلې استعفا اعلان وکړ. نور مهم مسایل هم لرو. په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. مهمو خبرونو سرته کې، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. د سولې ولسی حرکت پر کنړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. پوره خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول هڅې، حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی عبدالله دغه خبرې پرون ماښام په کابل کې د ترکیې د جمهوریت د تأسیس د 95مې کلیزې په مناسبت جوړو مراسمو ته وکړې.
در حالی که در شب روز انتخابات
کلی داسې وخت چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رایو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه باسو. هغه سوله چې مشري او مالکیت یې د افغانانو په لاس کې وي،
حاکمیتش با مردم، مالکیتش با مردم افغانستان باشد.
د افغانستان اجرائیه رئیس د سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون وویل د سولې خبرې هغه وخت پیلېدای شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اوربند وکړي. د سولې ولسی حرکت پر کنړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دی د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت ټول غړي خوښنی دي چې یو ځل بیا د پاکستان لوري پر افغان خاوره باندې بریدونه سوي دي. له بده مرغه په بریدونو کې زموږ درې تنه خويندې شهیدان سوي دي، یو شمېر ځوانان او کوچنیان ژوبل سوي دي. پر افغان حکومت او طالبانو مژغ دی چې دوی په ګډه د پاکستان لوري دغه سي بریدونه مخه ونیسي.
اخو د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی، افغان حکومت ډیورند فرضي کرښې ته پر نږدې سمو د پاکستانی پوځیانو راکټي بریدونه د بین المللي قوانینو ښکاره نقص بولي او هغه په شدت محکوموي. د پاکستان ملي راډیو د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا افغان پوځ تورن کړی چې په پاکستان باندې هوامونه توغوي او د ثقیله وسلو ډزې کوي. په اعلامیې کې دا شوي چې د کنړ له ناړې ولسوالۍ په دې ډزو کې تر اوسه شپږ پاکستاني سرتیري او پنځه عام خلک ټپیان شوي. د کنړ چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان له لوري په بریدونو کې درې ښځې په لومړۍ ورځ وژل شوې وې او څلور نور ملکیان هم ټپیان وو. د پاکستان یوې محکمې په بخښنی سره یو بل داخلي خبر هم، د جوزجان ولایت امنیه قومندان وایي په یو چاودنه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. سمونیال عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل په دې چاودنه کې چې پرون ماسپښین په مردیان ولسوالۍ کې شوي دولس ملکیان ټپیان شوي دي.
یک موتور فلانکوچ که اینا مملو از مواد انفجاره داخلش،
یو فلانکوچ دوله موتور چې د طالبانو لخوا پکې منفجره مواد ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې په لویو لارو او پوستو کې ورڅخه کار واخلي. د مردیان ولسوالۍ د جنګل اریخ کلي په بازار کې چاودلی دی. په پیښه کې د دښمن لس تنه وژل شوي او د سیمې په شاوخوا کې ملکیان ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په تخار کې د پرونۍ پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټوټر لیکلي، د جوزجان ولایت د اقچی ولسوالۍ په بالایسار کې وویشت سرتیري وژلي دي. د جوزجان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان یوې محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. د اسلام آباد عالی محکمې پرون دغه پریکړه داسې وخت اعلان کړه چې نشپېته کلن شریف ته د ورکړل شوي لنډمهاله ضمانت موده په ختمېدو وه. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د مطبوعاتو او خپرونو ځانګړې مرستیالې فردوس عاشقیوان پرون په دې اړه وویل،
میاں صاحب کی بگڑتی ہوئی صحت کی وہ جو رپورٹس
ہیں، میاں صاحب د خراب صحی وزی پاڑر راپورونو په اساس دا پریکړه شوې ده. موږ پوره لمنو چې میاں صاحب خپل علاج وکړي په کوم مقصد چې هغوی ته حکم ورکړل شوی، هیله ده ژر تر ژره صحت مند شي.
وہ جلد از جلد صحت مند ہوں گے.
نواز شریف د اداري فساد په تور په 2 کاله بند محکوم شوی. د اکتوبر په 1 د صحي وضعیت د خرابېدو له کبله روغتون ته ولېږدول شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف دا مهال د ختیځ ښار لاهور په یو روغتون کې بستر دی. د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. کرملین د کیوبا د ولسمشر میګل دایاس کانل وینا ژباړلې چې پرونی له موسکو د باندې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر مهال ویلي هغه ویلي د کیوبا په وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو تهاجم په زیاتېدو دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیې تل د کیوبا خپلواک دریځ او مستقل سیاست ته ځانګړی تمایل لرلی. روسیا وایي کور جنگلیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتړ بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انخری او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. بلخو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې اړه پرون سه شنبه په انقره کې وویل، زموږ د معلوماتو له مخې روسیې زموږ چارواکو ته دا پیغام ورکړی چې سیمې له تروریستي ډلو کاملا تصفیه شوې دي. ترکیه د کوردانو پر برابرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی تروریستي ډله ګڼي. د روسیې دفاع وزارت د روسیې د یوه عالي رتبه پوځي چارواکي چې کار یې په سوریه متمرکز دی خبري راخیستي چې ویلي دي د کورد ملیشاو 34 غړي له خپلو وسلو او مهماتو سره یو ځای له ضرب الاجل سره سم له خوندي ساحله وتلي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د بیا اوریدلو او لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د هوایي بریدونو زیاتوالی له دوی سره مرسته کړې ده چې ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو ونیسي.
هوایی برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې وو هغه باید دوباره آزاد شي.
د کورونیو بیزای شو کډوالو پاړه هم چې له سختو کړاوونو سره لاس او گریوان دي، تاسو ته یو مفصل راپور خبرو. او د هموري چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری په دغه هیواد کې تر حکومت ضد مظاهرو وروسته خپل استعفا اعلان وکړ.
استقالتي بحطها بتصرف فخامه الرئيس وكل اللبنانيين
لخبل مقامه استيفاء وركوم او پديړه به لمیشل اون ولسمشر سره خبرې کوم. مقام او زای مهمه نه ده، لبنان مهمه ده. نور مهم مسائل هم لرو. د پروگرام په دویمه برخه کې به ازادي اوریدونکو اونې خبرونه درته خبره کړو. لا تونا نه د کتیری دی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکایي پوځانو د هوایی حملو زیاتېدل د سیمو په تصفیه کې ګټور تمام شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه راپور ښیي چې امریکایي ځواکونو 13 سپتمبر میاشت په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 40 هوایی حملې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو عملیاتو کې تر ډیره افغان ځواکونه برخه لري، خو په هوایي بریدونو کې بهرني ځواکونه ورسره مرسته کوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت تازه ارقام ښیي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې 13 سپتمبر میاشت ورځې څه کم 40 هوایي حملې کړي دي. دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په سپتمبر میاشت کې د هوایي حملو شمیر 1113 ته رسیږي، حال دا چې په اګست میاشت کې د دغو هوایي حملو شمیر 810 ته رسېدی. د امریکا دفاع وزارت ویلي دا حملې د دې لپاره سوي چې پرې نه شول سي افغانستان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې القاعده او نورو تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل سي. امریکایي پوځیانو په افغانستان کې خپلې هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په 13 سپتمبر میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر پر 9 دغه مذاکرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړی چې تر دې مخکې وسلولو طالبانو په کابل کې د یوې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په هغه حمله کې 12 کسان وژل سوي وو چې یو پکې امریکایي سرتیری و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانو پوځي عملیاتو کې تر ډیره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه برخه لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه په هوایي عملیاتو کې همکاري کوي.
په دې وروستیو کې په ډېری ولایتونو کې موږ مشترک عملیات درلودل. عملیاتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونه، دفاع وزارت، داخلي وزارت او د امنیت عمومي ریاست همداراز په هوایي برخه کې نړیوال ځواکونه موږ سره مرسته کوي. هدف دا دی چې دښمن له منځه وړل او یا هم د هغو سیمو آزادېدل چې د دوی په تصرف کې و هغه باید دوباره آزاد شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک ایسپر د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې خبرلانو ته ویلي وو د سولې د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته دوی په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت د پام وړ زیات کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی خپل پوځي عملیات په تیرو شپږ میاشتو کې شدید کړي چې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زی وایي
تاسو ولیدل په تیرو شپږ میاشتو کې موږ ته ونیدلو چې دیارلس ولسوالۍ د دښمن له تصرفه موږ آزادي کړو. اوس په سیمه کې دفاعي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې په هوایي حملو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په هغه راپور کې چې د رواني اکتوبر میاشتې پر 18 مخبور سوی راغلی د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 پورې په هوایي حملو کې 509 ملکیان وژل سوي او 368 تنه نور ټپیان سوي چې د 2013 میلادي کال د همدې مودې په نسبت 28% زیاتوالی شي. خو د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان د دولت وسلول مخالفان دي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې کورنۍ بېځای شوي کډوال وایي چې له سختو تکلیفونو او کړاوونو سره مخ دي. دغه کورنۍ وایي د ژمي پر رسیدو لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا د 2019 میلادي کال له پایله تر اوسه په لکونه کسان د جګړو له امله بېځایه شوي دي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
جمیله لدری و روز ورسته خپل بچیانو ته ګرمه ډوډۍ او خواړه تیاروي.
نن غرمه ده د بچان د پاره په خومه ډیره جلاګانې وکړه. ول پټاټي را پخا کوم او دغه پټاټي ور پخوم. ماشومان به خره باندې جاړي.
وای ډیر کله وچه ډوډۍ هم په دسترخوان نه وي.
دغه ډوډۍ چې دغه ماشومان په دغه په جنگ او په جنجال خوري جدي خو جړای دي دغه بغاری وي. په هغه نه مړیږي لا. شپاج دې څه دی هغه څه ناری او چې غالي دغه څه ته موږ څه نه مده کړی. چا دې څه موږ نه سورانی والی پلی مې دې څه شیخ مو ګر سره کې نه دلیدل پر دغه ماشومان پر جنگ.
د شپګو بچو مور سلويخ کلنه جمیله له هلمند ولایت څخه د کابل په کارتینو کې د کډوالو کمپ ته بي ځای شوې ده. دا وایي جګړو ورڅخه د کورنۍ اته غړي اخیستي دي.
زنګونه بابا داغه دغه دا کاماینه مې پکښه شهید اسبه. زما دا کار لور پکښه شهید اسبه. زما خاله پکښه شهید اسبه. وګر سړی کې مې د خوشحالي ورځ په دا ایلمن کې موږ نه ولیدل. نه مې د خوشحالي ډوډۍ پکښه خوړلې ده. داغه په غلا په داغه په مرمو په د مرمۍ باندې دغه کېدل جنگ په مسجد د جنگ سودا وتشته د لورالو. داغه په داغه لار کې چې موږ راتښتو سلو پنځه دانې مشیدان سو. په داغه په سروونو رنگو چې موږ داغه لمن د ثبوت شته دلورالو.
د جمیله میړه بوت ګنڈونکې یا موچی دی چې په خبرې د ورځې 50 تر 100 افغانۍ وګټي. دغه کورنۍ وای د ژمي پر رسیدو سره لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دغه د ژمي را لږه ماشومان د ستاپیږي چې ولکه د خاشاله رو چې موږ یې ورکو وړه موږ نه لرو بوت موږ نه لرو د نور هغه نور خو په سپریزه چې موږ نه لرو. دغه ماشومان د کچې ته لک کاغذان ټول کې دغه چای پرای شو ډوډۍ په پخو لام کاغذان دغه خلق پر پیرس د کچري څخه پسې اخلي زیدو ته کاغذان مټولوي.
د کابل ښار په کارتیناو کې له بېلابېلو ولایتونو څخه راکډه شوي نږدې 320 بیزه شوي کورنۍ ژوند کوي چې له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې کمپ قومي مشر میر حمزه وایي
دوسې وخت پر موږ باندې راغلی دی، دوسې خلک ما لیدلی دي چې د لسو کالو انجلۍ خرڅه کړې ده. موږ بل یو شی نه غواړو، موږ کور غواړو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان سید عبدالباسط انصاري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 2019 میلادي کال له پیله تر اوسه 398,515 کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. دغه وزارت وایي بې ځایه شوي کسان تر ډېره له هلمند، کونړ، ننګرهار، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو څخه راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې زیاتوي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې په سلو کې 85 یې له 18 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. له دې شمېر څخه د شپږو سرپرستي د جمیلي او د دې د بوټګنډون کې خاوند په غاړه ده چې د دوی په خبره د سبا لري او د بېګا نه لري. نورې کورنۍ هم شاید ورته ستونزې او کیسې ولري چې هر یو یې اورېدل او ورته رسېدل
غواړي. آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو یو راپور ته چې زموږ خبریال اجمل آریان له کندوز را لیږلی دی. په کندوز کې د سوداګرو ټولنې او د غراز د سوداګرۍ او پانګونې اتاق وایي په دغه ولایت کې د لوړ امنیتي ګواښونو، انسان تښتونې پیښو زیاتوالي، غیر قانوني اخاذیو او د غراز د کندوز شیرخان بندر او کندوز کابل پر لوی لارې د موجوده ناامنیو له کبله په کندوز کې 80% په اقتصادي فعالیتونو کې کموالی راغلی دی. اجمل آریان په دې اړه له کندوز یو راپور را لیږلی.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي، ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسېدونکي نصیر احمد احسانمند په دې اړه وویل:
افراد ملکي ته اندازې یک جرأت خوده میکنن، ولی افراد کې وابسته به دولت هستند اینا
ملکی وګړي ترې وحده پوری جرأت کوي چې پر دغه لارې تګ راتګ وکړي، خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي. دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای، ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. په کندز کې یو تن ملي سوداګر ضیاءالحق ضیایی په دې اړه وویل:
دو طرف با هم درگیر میشن، ضررش تلفاتش مردم میده و بارها ما با چشم
د کندز بغلان لوی لاره ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي، او ځینې وخت د دغو نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو.
له کندز مو د خصوصي شرکتونو په اړه باندې همدارنګه د کندوزیانو د ځینو غوښتنو په اړه باندې چې باید خصوصي پروازونه هلته وشي راپور واورید. اوس هغه راپور خپرو چې مخکې مو در معرفي کوي، هغه دا چې په کندوز کې 80% اقتصادي فعالیتونه په دې خاطر رقم شوي دي چې امنیتي ګواښونه زیات دي.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسېدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه
په بخښنې سره چې په تخنیکی ستونزې سره مخ شو. په کندوز کې د خلکو د غوښتنو په اړه باندې به راپور تاسو ته وروسته خپور کړو، خو اوس چې وخت په کابل کې د سهار 8:00 کېږي ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته چې احمد شیبر لوستي.
ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان پر پوله د نشتې مسله څېړلې ده. د پاکستان له لوري د هوان پر ډز په کونړ کې درې افغان مېرمنې روانه اونۍ ووژل شوې. د کونړ چارواکو ازادي رډو ته ویل نشته ورسته تر دې پیل شو چې افغان ځواکونو د ډیورنډ کرښې پر وښدو د پاکستان د پوځي تاسیساتو د جوړېدو مخه ونیوله. ورسپانه په واشنگتن کې د ویلسن نړیوال تحقیقاتي مرکز د کارپوه مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې د دوو ګاونډیانو ترمنځ شخړې په زیاتېدو دي. کوګلمن چې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې متخصص دی دا خبره هم کوي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه ځنډیدلې، د افغانستان راتلونکی سیاسي وضعیت روښانه نه دی او د سولې د خبرو راتلونکی هم تر سوال لاندې ده. د کوګلمن په باور په داسې بې ثباته وضعیت کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ نشته ښه پیښه نه ده. د لویدیز بل ورسپانه هیل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله چیړي. دا ورسپانه لیکي د اکتوبر په 20مه دا خبره خپره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ورو په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمیر کم کړی دی. دا ورسپانه وړاندې لیکي اتلس کال وروسته تر شخړو او لږ وروسته تر دې چې د سولې خبرې په سپتمبر کې ګډې وډې شوې، د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت اکثر چارواکو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمیر 8600 ته راټیټ کړي. د هیل په باور د سولې د ناکامه شویو خبرو هدف هم دا و چې د کچې ته د امریکایي پوځانو شمیر په افغانستان کې راښکته شي او په رسمي ډول د پوځیانو د ایستلو پر ځای پر دې عمل وشي چې د کومو سرتیرو د خدمت موده په افغانستان کې سرته رسیږي د هغوی پر ځای نور عسکر هلته وانستول شي. نېشنل انټرېسټ خپرونې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړلې ده. د خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور د دې پر ځای چې د شخړو د کمیدو باعث شي لا پسې شخړې زیاتوي، ځکه چې دغو ځواکونو ته ځینې د اشغالګرو په سترګه ګوري پرته له دې چې د امریکایانو نیت ته فکر وکړي. خبرونه بیا لیکي په دې حقیقت هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنۍ شمېره نشي کولی چې هلته د شخړو مخه ونیسي. د نېشنل انټرېسټ د خبرې کړې مقالې په باور د امنیت ته ټینګېدو لپاره د هرو زرو کسانو لپاره لږ تر لږه شل پوځیان پکار دي.
په لبنان کې تر پراخو اعتراضونو وروسته صدر اعظم سعد حریری ل خپل څوکۍ د لری کېدو اعلان وکړ. هغه په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل د دې وخت راغلی چې په لبنان کې روان بحران ختم شي. په لبنان کې حکومت ضد اعتراضونه له دوه اونیو راهیسې روان و، خو د اصلاحاتو د بستې له وړاندې سره سره دغه اعتراضونه ختم نشول. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په ټپه درېدلي سیاسي حالت سعد حریری اړ کړ چې د لبنان د صدارت له څوکۍ لری شي. نه څلوېښت کلن صدر اعظم په لبنان کې تر پراخو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د خپل استعفا د اعلان پر مهال د پټه په درېدلي حالت لفظ وکاراوه. سعد حریری تیر ماښام په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل په تیرو دیارلس ورځو کې هڅو نتیجه ورنه کړه، ځکه نو له خپلې څوکۍ لری کیږي.
وانا حاولت طول هالفتره
بدي مداكي مزياته هڅه وکړی چې یو حل لار پیدا کړم چې د خلکو غښتنی واورم او هیواد له اقتصادي امنیتی او ټولنیزو خطرونو خوندې کړم. نن له تاسو خبره نه پټوم، پټه په درېدلي حالت کې راګیر سوم. د دې وخت راغلی چې له بحران سره د مخامخې دو لکبل لوی ټکان راکړل سي. د ولسمشر میشل اون لیدو ته ورزم چې هغه او د لبنان خلکو ته خپل استعفا وړاندې کړم. په لبنان کې د اکتوبر میاشتې لولس سمی حکومت ضد اعتراضونه روان وو. لانجه هغه وخت پیل سو چې حکومت د واتس اپ پر تماسونو او د پیغام رسولو پر نورو خدماتو اضافي مالیه پیشنهاد کړله. دا کار د دې سبب سو چې پرېدلي خلک پر اداري فساد او اقتصادي بحران د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووځي. دغه اعتراضونه څو ورځې روان وو او خلکو سړکونه او لوی لارې وتړلې. د دې ترڅنګ ښوونځي، پوهنتونونه، بانکونه، دفترونه او په دې موده کې تقریبا په ټول هیواد کې خدمات په ټپه ودرېدل. اوس د لبنان ولسمشر میشل اون د سعد حریری تر استعفا وروسته اړ دی چې د نوي صدر اعظم پر نومولو او د نوي حکومت پر تشکیل له پارلمان سره سلا مشوره وکړي. مخکې اعتراض کوونکو ویلي و چې د یوه یا دوو چارواکو لرې کېدل کافي نه دي، بلکې د پراخ مالي فساد له کبله باید ټول حکومت لرې سي. لبنان د سوریې او اسرائیل ترڅنګ پروت هغه هیواد دی چې شاوخوا 6 میلیونه وګړي لري، خو کمزوری اقتصاد او د اداري فساد موجودیت لبنان په نړۍ کې تر ټولو په لوی پوروړي هیواد بدل کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام سلا شر 15 باندې خبرونه کو. په کندوز کې د سوداګرو د ټولنې او د غرا د سوداګرۍ او پانګونې او تاقوي نه امنیو په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونو کې 80% کمواله راوسته. اجمل آریانا او نور جزئیات.
د سوداګرو د ټولنې او د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې په کندوز کې د نامنوی زیاتوالي له کبله په سوداګریزو فعالیتونو کې 80% کموالی راغلی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې پخوا په شیرخان بندر کې 140 سوداګریزو شرکتونو فعالیت درلود، خو د امنیتي ګواښونو او د سوداګرو د نه خوندیتوب له کبله یوازې 6 شرکتونه پاتې دي. د کندوز په شیرخان بندر کې د سوداګرو د ټولنې مشر سید مشتبه هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د گذشته د حدود 140 یا 145 شرکت در ولایت کندوز د شیرخان بندر فعالیت می
پخوا په شیرخان بندر کې 140 تجارتي شرکتونو فعالیت درلود، خو په دې ورستو کې د امنیتي ستونزو د انسان تښتونو په خو د غیر قانوني اخزو یا خصلو له کبله یوازې 8 شرکتونه پاتې دي او خای پاتې شرکتونه هم خپل فعالیت بند کړي. دوی خبرداري ورکوي کچیر د سوداګرو د سر او مال خوندیتوب او د غرض د کندو شیرخان بندر د لوی لارې د امنیت تامینولو په برخه کې عملی ګامونه پورته نشي، نو خای پاتې سوداګر هم له کندو څخه ووځي. په کندوز کې یو تن ملي سوداګر محمد نسیم رسولی په دې اړه وویل:
نامنی کولای شي تجارت ته بېخي رکود ورکړي په دغه ښار کې. اوس صدا تقریبا 80% رکود ورکړی ده سوداګري ته، دلته سوداګر نشي کولای چې په سادګۍ سره راشي. وجه هم د نامنویې وجه ده. تاسو باور وکړئ چې تاسو ته خپله معلومیږي ښار کې امنیتي وضعیت ښه نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي هم خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د سوداګرۍ چارې د رکود په حال کې دي او که دغه وضعیت ادامه پیدا کړي ښایي کندوز له اقتصادي بحران سره مخ شي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل:
کندوز وضعیت اقتصادي او تجارتیش هیڅ خوب نیست. د حدود 140 شرکت فعال تنها ما در شیرخان بندر.
کندوز کې تجارتي او اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه په شیرخان بندر کې 140 شرکتونه موجود وو چې صادرات او واردات یې درلود، خو اوس مهال یوازې 6 شرکتونه پاتې دي او دغه راز 144 شرکتونه له کندوز څخه وتلي دي او په ټوله کې په کندوز کې سوداګریزو چارو رکود کړی دی. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د سوداګرو ستونزې مني او زیاتوي چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله زیات شمېر سوداګرو خپل فعالیتونه په دې ولایت کې بند کړي دي. د موجوده نامنوی له کبله زیات شمېر سوداګر له شیرخان بندر څخه د حیرتان بندر او نورو بندرونو ته تللي دي، ځکه د امنیت نشوالي او د سیمه ییزې ادارې د نه پاملرنې له کبله سوداګرو خپل شتمنۍ له کندوز څخه باسلي دي. په ورته وخت کې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د سوداګرو امنیت او خوندیتوب ته جدي توجه لري او هڅې کوي چې په وخت سره د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندوز دی ولی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سوداګر د موږ لپاره نه دی لیدلی، د دوی ستونزې مشکلات هغه اندېښنې له موږ سره پر وخت شریک شوي دي. په نظامی شورا کې هم چې کومه نظامی شورا په کندوز کې وروستۍ جلسه ترسره کړه، په هغه کې هم فیصله وشوه چې د دوی هغه امنیتي مشکلات چې دوی لري هغه تر رسیدګي وشي.
د سوداګرو په وینا چې په شمال ختیځ ځون کې کندوز له اقتصادي پلوه د هیواد له مهمو ولایتونو څخه بلل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې نامنوی په دغه ولایت کې سوداګریز فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اتل د زابل علی کلی موږ د سولې په اړه د حکومت طرحه واقعي سولې ته رسیدو لار بولو. قاسم زواک له لمند علی کلی د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو تم لرو چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي او افغانستان ته یو باعزته سوله راشي. فضل کریم درویش له پکتیا زازیاریوب علی کلی د سولې په خبرو کې باید اوربند پر ټینګېدو تاکید وشي. حمیده نظری د قلات علی کلی موږ د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه تر هستایو چې افغانان به واقعي سولې ته رسوي. دوه اوریدونکو هم له هلمند اسلامیار خان محمد اسلامیار لیکلي: پاکستان هر وخت باید پاکستان هر وخت د افغانستان پر خاوره تیرا د تیری کوشش کوي، خو افغانان باید بیدار اوسي. عزیز غالب هم په همدې اړه لیکلي چې پاکستان زموږ پر خاوره برید کوي او باید ځواب ورکړل شي، خو پاکستان تازه تور پورې کړی دی چې افغان فوجانو لومړی د دوی په سیمه باندې بریدونه کړي وو. خپلواک صافی د لغمان لالی شنګ لیکلی و د مرکز مهترلام او علی شنګ ترمنز لوی لار ناامنه ده، حکومت باید ورته پام وکړي. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې د هر ډول حاکمیت د هر ډول هڅې حاکمیت او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. ښاغلی عبدالله وویل داسې حال کې چې د انتخابات په شپو ورځو کې د خلکو ټول پام رایو ته وي، بیا هم د افغانستان د وګړو اصلي لومړیتوب چې سوله ده باید هیڅکله له یاده ونه ایستل شي. د سولې ولسی حرکت پر کنړ د پاکستان د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه حرکت وایي په نړۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وسلوالې شخړې مخنیوی هم وشي. خو د پاکستان ملي راډیو تازه د یو اعلامیې په خپرولو سره د افغان پوځیان تورن کړي چې په پاکستان باندې هوانونه توغوي او د سخیله وسلو ډزې کوي. د جوزجان امنیه قمندان وایي په یو چاودنه کې لس وسلوال طالبان پرون ماسپښین په مردیان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د قمندان عبدالواحد وجدان په خبره دولس ملکیان هم په دې چاودنه کې ټپیان دي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف محکومېدل د دوو نورو میاشتو لپاره وځنډول. له دې سره نواز شریف کولی شي خپله درملنه وکړي. روسیا وایي کورد جنګیالیو د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړي. روسیا وایي دا کار د انقره او موسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی. او د کیوبا ولسمشر د هاوانا او واشنگتن ترمنځ په زیاتېدونکي کړکیچ کې له کیوبا د موسکو ملاتړ وستایي. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې پروت دی، کولای شي هر وخت ورشي او ویلولې. اوس هم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د دغه ښار پر بیلابیلو واټونو او سړکونو سوالګرې ښځې ناستې وي او له خلکو پیسې غواړي. په عین حال کې د کندهار د ښځو چارو اداره وایي په دې ولایت کې دا مهال له 200 زیاتې بېوزلې او سوالګرې ښځې ژوند کوي. یا د اداره وایي له ولایتي چارواکو سره پر دې کار کوي چې له ښاره سوالګرې ښځې ټولې او په بیلابیلو حرفو کې وروزي وي. صادق رښتینی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې د سوالګرو ښځو په غږ پیلېږي.
جګړو، وچکالیو او اقتصادي ناخوالو په کندهار ښار کې د بې وزله او سوالګرو میرمنو شمیر زیات کړي. سوالګري ښځینه یوازې دا چې خپل سوال کوي، بلکې خپل اولادونه هم د خیرات ټولولو په موخه کاروي. سوال کوونکي میرمنې وایي د کورنۍ سرپرستان یې په جګړو او نورو پیښو کې وژل شوي او اوس اړ دي چې د خپلو اولادونو د ساتنې او روزنې لپاره سوال وکړي. فاطمه او ملکه هغه ښځې دي چې خاوندان یې وژل شوي او اوس مهال سوال کوي. بلخوا د کندهار د ښځو چارو مشره رقیه څخزی وایي چې د ورستۍ سروې له مخې په دې ولایت کې 250 داسې میرمنې معلومی کړي چې د زیات مجبوریت او د خپل کورنوي د ساتنې په موخه سوال کوي. میرمن څخزی وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتلا د سوالګرو میرمنو شمیر زیات شوی. خو دې د کموالي او اقتصاد جوړونې لپاره له ولایتي ادارې سره خبرې کړي چې دغه سوالګري میرمنې د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې شاملې کړي چې یوه حرفه زده او له دې لارې خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
څنګه د ښځو د فکرونو ښځو تعداد زیات شوی دی. موضوع د ولي صاحب سره شریکه کړې ده او د موضوع مخه ورته یادونه کړې چې دغه اداره مرسکو دفتر د ښځو لپاره حرفوي زده کړو پروګرامونه لري. نو موږ غواړو چې دا یو ښه موقع ده استفاده ځینې چې د ښځو هغه ښځې چې واقعنا غواړي کار وکړي نو په دې پروګرام کې زموږ سره تخیل سي هغه مورد نظر یا د چې کومه حرفه خوښي په هغه کې دې د خپل حرفه زده کړي او د دې زده کوونکو تر څنګ باید دقیقه نظر توجه وکړي او بیا وروسته هغه خپله حرفه وګرځوي خپل کاروبار وګرځوي تر څو د فقر څخه یې لاس اخیستی او په خپلو کورو کې باعزته د خپل دغه حرفې د جوړولو پس باندې خپل اقتصادي مشکلات رفع کړي.
دوامدار جګړه، وچکالی، کورنۍ تاوتریخوالی هغه عمده علتونه دي چې ماشومان او میرمنې شاقه کار او آن سوال کولو ته اړ کړي. افغان دولت ویلي د نړیوالې ټولنې په مرسته هڅه کوي چې د میرمنو او افغان ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره مختلف پروګرامونه عملي کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خاریانو ته د ډیر ترافیکی غنی ګونی د خلاصون په خاطر بایسکل چلولو ته مخه کړی ده. زده کوونکي ماسلان او دولتي مامورین اوس ډیر له بایسکل استفاده کوي. زموږ خبريال خان محمد سیند په ډیر دغه راپور جوړ کړی چې ورپسې و بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي.
د کابل خار په واټونو کې بایسکلونه مخ په زیاتېدو دي. ګڼه ګوڼه د حمل و نقل د منظم سیستم او د بسونو نشتوالی د دې کار عمده لاملونه دي. ډیری کابل ښاریانو د ترافیکي ګڼه ګوڼې نه د خلاصون په هدف بایسکل چلولو ته مخه کړې ده.
دلته د لار بندي ډېر دی، وضعیت هم صحیح نه ده. بایسکل مې اخیستی مال چې یو خو د لار بندي نه خلاص شم، بل د خپل وخت به بچ کړم او عام صحت او ورزش هر شی په دغه کېږي انشاءالله.
د پایتخت په ځینو واټونو کې بایسکل چلوونکو ته بیل او ځانګړی مسیر په نښه شوی او دغه شان د بسونو په تازه جوړ شوو تمځایونو کې هم د بایسکل درولو او قلفولو لپاره خاص ځایونه جوړ شوي دي. د بایسکل له کارونې سره د دغې وسیلې د پیر او پلور بازار هم تود شوی دی. اوس په کابل کې د یوه معمولي بایسکل بیه له 15,000 افغانۍ نه نیولې تر سکم 50,000 پورې رسیږي. د کابل خار په جاده میوان کې بایسکل خرڅون کې اسماعیل وای
علاقه مند دي. خدای خو کار خدای چې صحت لپاره ګټل زه خپل شکر الحمدلله موټر هم لرم خو سایکل کې زما رازم ځکه چې صحت لپاره هم خدای زهام جه زهام کې چې بن شي صحت کنه شو تل
شکر الله. د بایسکل لزګونو پیریدون کو دی د خوخه خان دی لجیبه پیسې را باسي او یو بایسکل اخلم.
بل درغلم چې بایسکل واخلم د فاره د دې خار د پلار سم رازم او سودا مودا وسم په فهم را باندې د موټر نهستا قیمتي د کاروبار نهستا غواړو چې په بایسکل راځم.
د نړۍ په یو شمیر آرام او پرمختللو هیوادونو کې دولتي لوړپوړو چارواکو ته د بایسکل چلول یو عادي عمل دی، خو په افغانستان کې چارواکي د نامنیو او دغې نقلیې ته د خلکو د ټیټ نظر له مخې بایسکل نه چلوي. بایسکل چلول نه یوازې دا چې د ترافیکي ګڼه ګوڼې د کمښت او د هوا د ککړتیا مخه نیسي، د اقتصادي پلوه هم سپما رامنځته کوي. بایسکل چلول یو ډول ورزش هم دی او د بدن سلامتیا ته ګټه رسوي. د عمومي داخلي د ناروغیو متخصص پرویز اقبال د بایسکل چلولو د ګټو په باب وایي.
بایسکل رانه په واسطه انسان کولای شي چې د هغه وزن کنټرول شي، چاغوالی کولای شي چې د زختو زیاتو ناروغیو لامل وګرځي، د زړه د ناڅاپي مړینو مخه نیسي، د دماغي سکتو مخه نیسي. هغه کسان چې د شکر ناروغۍ ته خصوصا دویم ډول ته کاندید وي د شکر د ناروغۍ مخه نیولی شي. هغه کسان چې بایسکل رانی کوي د هغوی مقاومت به ډېر لوړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره او کابل ښاروالۍ هم له خلکو غواړي چې له موټر نه کمه او له بایسکل نه ډېره ګټه واخلي سو د هوا د ککړتیا مخه هم ونیول شي او په ښار کې ګڼه ګوڼه هم کمه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو دوستانو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. دوستانو په دې اونۍ کې د نورو پیغامونو ترڅنګ غواړم چې د کونړ ولایت د هغو اوسیدونکو ستونزو ته هم ورسو چې په دې تیرو څو ورځو کې لکه څنګه چې تاسو هم راپورونه اوریدلې دي د پاکستان له خاورې څخه پر دوی باندې توغندي وشتل سوي دي. دوی له خپل کورونو بې ځای سوي، یو شمېر زموږ هیوادوال وژل سوي هم دي او یا ټپیان دي. خو د خلکو ستونزې ډېرې دي او دغه راز د نورو ولایتونو څخه هم زموږ دوستانو خپل پیغامونه راسره شریک کړي دي او د کونړ له اوسیدونکو سره یې خپله غمشریکي او خواخوږي ښودلې ده. دا به هم واورو او ورسره به د کونړ د والي سره هم مرکه واورو چې د دغو بې ځایه سوو کسانو سره د مرستو په اړه راسره غږېدلې دي او خبرې کړي دي. نو ډېر مننه څنډومه، لومړی به ورسره ستاسو پیغامونو ته او بیا به د کونړ د والي عبدالستار میرزا کوال سره مرکه واوري. او دغه راز که وخت پاته سو نو د نورو اوریدونکو چې د افغانستان د نورو ولایتونو او سیمو څخه خپل شکایتونه او ستونزې مراستولې دي، هغه به هم خبرې کو درته. نور مون نه ځندوم، ورځو پیغامونو ته.
درې زنانه شهیدانې دي، درې نارینه زخمیان دي چې د زخمیانو کې یو کرابالدین په نوم دی، دا څلور کلن دی، یو معلم دی او بل یو سپین ږیری ملک دی. ولس خو کاملا د حکومت ملاتړ کړی دی. دو کلام ولک هم د هغوی پوسته جوړه کړې ده، آخوا ته سیمې خاردار هم تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوستې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی. ډېر کوشش وکړو، طالبان یې دا څو کاله وهڅول.
السلام علیکم، زه رحمۃ اللہ د کلارا سیمه اړیکه نیولې ده. ورور، دا پاکستان نه پوځ وو، دا افغانستان د پوځ کوم جګړه په کونړ ولایت کې روانه ده. د نړۍ پوځ پالي کې آباد رئیس جمهور په دې اړه باندې ډېر اقدامو کې، وزیر د دفاع باندې ډېر اقدامو کې، ته پاکستان مخه ونیسي. پاکستان خو یو خراب ملک دی. بعد افغانستان پوځ او پولیس ټول دوه تامه ورکړي چې د پاکستان په ضد باندې سخت مقابله وکړي. او بعد زموږ افغانستان د هرې بریښي هر ګام ساتنه وکړي. وسلام.
زما پیغام ده د اجر شبکان زدن یم د ځینې خره د کانی زلې خارې خود ولایت نه. زما پیغام ده چې باید په کونړ کې څومره جنگینه کیږي، باید کونړیون کله سو درګي په هر سیمه کې میږي. خود ولایت ځوانون ده پاکستان
السلام علیکم، زمان عبد القادر دے دنگرار او دینګرار پولیسونو باندې رکم، او په دې لوړپور چرواکو باندې رکم، په اشرف غنی باندې رکم. تاسو چې وایي چې موږ به ولی صاحب باندې رکم، د کونړ ولی صاحب باندې، تاسو چې موږ به سلامل کې یو مرمې جواب به په یو مرمې ورکو، نو دا څنګه بی ګناه ولس مړ کیږي؟ تاسو هیڅ څه هم ونه کړلو، دا څنګه بی ګناه ولس پاکستانان په توغندي بریدونه کوي؟ تاسو هیڅ جواب ورنه کړو. زمونږ دا غلی د اوس تم ورځ ده چې زمونږ ماشومان مړه کېږي، او وزیر دفاع او لوی درستیز او زمونږ د ولسمشر ماڼۍ ویانه هغه وایي چې مونږ د پاکستان نه په کلکه غواړو چې باید دا حملې ودروي. حملې چېرته ودروي؟ هغه مخکې شه پوستې جوړې که حملې ودروي، ور مخکې شه حملې ته وکړي. کنیم په دې ولس غږ وکړي، په دې ولس ته غږ کوم چې په خپله پورته شپې سلاګانې واخلي او د پاکستان په مقابل کې سخت جنګ وکړي.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې، و نور هم ستخو موږ د بیلګې په ډول هم دغه پیغامونه راواخیستل. ورځو د کونړ د والي عبدالستار میرزا کوال مرکه په ګډه اورو چې په لومړي سر کې د همدې پیښې د پایل په اړه راتوي.
بالکل، کونړ کې د نړۍ په ولسوالۍ کې ولسوالی کې هغه سرحدي پوسټ، یعنی د نړۍ ولسوالی زموږ سرحدي ولسوالی ده چې د ډیورنډ اوسکار سره پرته ولسوالی ده. هلته د دواړو خواو تاسیساتي او سنګرونه دي او تاڼې دي. زموږ تاڼه چې ده کومه پوسټې چې دي، د هغو پوسټې متاثر پاکستانیانو غوښتل، د پاکستان پوځ غوښتل. هغه یو اوراکین ده، یوه ټپه ده هلته راشي، او هلته نوی تانه یا نوی پوستا او نوی بیج جوړ کړي. په دې برخه کې درې میاشتې مخکې دا کار کړی و، بیا د هغې مخالفت وشو، بالاخره دوی په شا شو. زندیادی و گفتم که در حریم در راکم یا جگه سپاکی بیا پستی جوری که بیا ما اغا طول میارون و طول اصول که اغا در دیپلوماتیک و اصول پاس آسمو در دیش و در بیراغ لنده غنده وقتا در مکتر دید وکنو دویتا ملتماتوم وارکه دویتا مخبر وارکه که در تیرهی در در تجاوز در در طول و اغا اصول خلاف عمل در تا سه پشان سه پارس را دوارا جو وقت مواره پشان نسو بالاخره دوی زرگویی کوانا دوی وسلی را وریان تا جای بجای کرد وانو نرسو پنه جای بجای کرد اما کپاوز و پخالکو یا مناش رو کرد بالاخره مو دخپل خاوری دشاتنو مسئولیت رو دخپل خالکو دشار مان و جر ساتنو باید بوشی متقابل عام افصل عمل موقع پاغاور از تقریبا ونین ساتا جگری دوام موقع دوی اغا ها خوش کړه دې پلان یا د نن سهار دوباره دې راغلی و هغه ما سپاته ختلی و دې بیا غوښتل هلته کار شروع کړي خپله ماشینري یې تیاره کړې وه بیا جګړه ونښته تر څلورو نیمو بجو پورې ادامات پیدا کړه چې هغه راکیمونه پوستې او هغه ځایونه چې دوی غوښتل هلته پوستې جوړې کړي د موږ قلمرو وو هغه پوست کې موږ سفیري وزیاد ځای دی دوی په شاوتن بېده او بالاخره څلور نیمو بجو په دده کې د وزارت دفاع لخوا د دوی وزارت او زموږ وزارت ترمنځ هغه د اوربان غږ وشه اوس فعلاً جګړه درېدلې ده زموږ پوتن هم فعالبې تیار شوي دي او د دوی هم فکر کوم زیات تلفان تللي دي د دغې جګړې په نتیجه کې زموږ عام خلک تقریبا په حدود د اته نفره چې درې شهیدان دي او پنځه زخمیان لرو هغه زخمیان و حالات الحمدلله اوس ښه ده او موږ زیات خلک د دغې ساحې نه راوتلي دي کورنۍ د هغوی په درد کولو بوخت دي هغوی ته عاجلې مرستې مرسولې دي د بنا دا عمل د پاکستان د حکومت زه معقول نه بولم او دا عمل درست عمل نه و چې بالاخره بیا شاته تګ ته مجبور شو.
دغه اته نفره چې تاسو ویل د تلفات دا ملکیان دي که نه افغان ځواکونو خونه دي
ټول ملکیان دي ماشومان دي او یو ماخذ یو مېرمن او یو سړی شهیدان شو او یو کوچنی شهید شوی ده او زخمیان تقریبا د څلورو کسانو په حدودو کې د سپین ږیرې کسان دي دا یو کوچنی ده یو دوه مېرمنې دي دا زخمیانې دي یو سرسری هم زخمي ده تقریبا اته کسان موږ دا کسان لرو.
بله او بېځای شوو ارقام راکولی سئ چې څومره کسان د دې ځای بېځای شوي دي؟
موږ اضطراري غونډه وکړه اضطراري کمیټه او ساحې ته تللې ده او هلته یې غذایي مواد کمپالې همدارنګه خیمې دا شیان یې رسولي دي هغوی په دې بوخت دي چې دوی هم د دې لوبو کې شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بې ځایه شوي دي او چېرته ځای بې ځای کېږي او د دوی سره کومه کومه لړۍ هم پیل شوې ده دې ځای نه مې اضطراري کمیټې غړي استولي دي او هم هلته ولسوال او قمندان د لیوا او نور کسان هم موجود دي چې دوی په همدې بوخت دي چې دې کورنیو ته مرسته ورسوي او توضیح شروع شوې ده.
بله ولې صاحب محترم که تاسو دې برخې ته چې لکه څنګه تاسو هم مخکې وویل یادونه مو وکړل چې دا په ښکاره د یوه پردي هیواد یرغل بلل کېږي که نه د افغانستان په خاوره کې او موږ تاسو د کلونو راهیسې شاهد یاستو چې د کونړ نه یوازې نړۍ ولسوالۍ بلکې په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د پاکستان لخوا ورته اقدامونه سوي دي مرمۍ ویشتل سوي دي د خلکو پر کورونو حتی د زموږ د راپورونو پر اساس بازی سیمی تخلیصی ویدی خلق و سالت جون نکی دیتا دا افغانستان دا حکومت غبرگون حقاسی جدی نش کاری لگ سنگ چی تامایی چی پکلاک ورطا ودرجی او که دا دیپلماتیکو لاری که دا پوزی لاری که بالمثل اقدامی دیر جدی نش کاری ولی چه باید ویسی ستاس پا نظر چی نور دا پا اندک تکرار نزی
نور اصلا خدا دا چی دارا تیتی حمله او توبچی انداختونه دلن راجینه دی تقریبا رو دا لړۍ دوام لري هغه ولسوالۍ چې په سرحد پرتې دي هغو ولسوالیو کې زیات تاوانونه اړولي دي مواشي د منځه تللې د خلکو کورونه جماعتونه او دغه لړۍ دوام پیدا کړی دی او بالاخره اوس که موږ د تسلیم او اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کېږي یو نرمی انداختي مقابل کې د ځواب وګوري موږ اوس همدا پالیسي ده په همدې لار مخته ځو او غوښتنه م دا ده چې دې کار نه لاس واخلي او قوای نخلي
ډیر بد واقع به ولري او زیان به ورسیږي. دواړو ډیورنډ کرښې خوا ټول پښتانه پراته دي، موږ نه غواړو چې داسې پښتانو ته تاوان ورسیږي. او موږ به انشاءالله دې نه وروسته د پی انداختونه وي او کاره انداختونه به وي او په ځای انداختونه به وي که دوی در عمل ته ادامه ورکړه.
آیا تاسو فکر نه کوئ د همدې سیمې هغه ستراتیژیک اهمیت ته که وګورو یا د جغرافیایي موقعیت له اړخه که ورته وګورو، آیا فکر کوئ چې ډېرو ځواکونو ته اړتیا ده چې په دې ځای کې ځای پر ځای شي؟
اوس موږ کافي ځواکونه لرو، کافي ځواکونه لرو. یوه لیوا د سرحدي لرو، دلته د اردو لیوا لرو، نظنامه لرو، محلي پولیس لرو، محلي اردو ایجاد شوې ده. الحمدللہ زموږ قوتونه اوس ډېر پیاوړي قوتونه دي. تاسو نن د نړۍ د ولسوالۍ ننداره کړې وای چې دوی څنګه ځغاست او څنګه ماتې وخوړه، او د دې سره سره چې دوی سوسله لرله. اگر زموږ سرتېري اتلانو په رمضان په ډېره مېړانه د خپلې خاورې نه دفاع وکړه او دوی په منډو کړه، هغه ساحې اوس ټول زموږ زړور او باتور سرتېري هلته ځای پر ځای دي. او موږ کافي پاوز لرو په کونړ کې، الحمدلله چې د خپلې خاورې ساتنه کوئ چې او د مقابل په ځواب به مې سلام وکړي.
بله، ولې صاحب کرا ستو دې پوښتنې ته چې تاسو د یو ډېر ستراتیژیک ولایت د والی په توګه څه فکر کوئ چې پاکستان په دې اقدام سره په دغسې کړنو سره څه غواړي، د څه په لټه کې دی؟
نو پاکستان خو تاسو معلومیږي د پاکستان تاریخ خو د وروستي څلوېښت کاله د دوی هغه پالیسي ستراتیژي عمق د ستراتیژي تاسو معلومیږي چې موږ په هېواد کې څلوېښت کاله کېږي دا جګړه دوی ګرمه ساتلې. په اش کالو په انواو د ګروپونو جوړول، انواع د تنظیمونو جوړول او مختلفې ډلې جوړول، او په دې هېواد کې د خپلو وروڼو ترمنځ جګړه ګرمه ساتلې ده. موږ ټول شتمنۍ هستي د منځه لاړې دي. ټول هغه څه چې په څلوېښتو کالو کې پېښ شو یادولو نه وو. نو پاکستان خو یو دا هدف نه ده چې خپله زموږ خاوره هغه منابع چې موږ لرو چې اوبه دي، کانونه دي، معدنونه دي، د هغوی مدیریت الحمدلله په دې پوهېږي چې په وروستیو کې د ناسمان جمهور رئیس خاصه توجه کړې ده چې د اوبو مدیریت رامنځته کړي. پوهېږي چې په نړیوال بازار کې د اوبو یو متر مکعب اوبه چې د یو هېواد نه بل هېواد ته ځي ډېرو قیامات درې اشاریه پنځلس ډالره ده. نو موږ په میلیونو متر مکعب اوبه پاکستان خاورې ته ځي مفت، همداسې د نورو هېوادو خاورې ته ځي، ایران ته ځي. دا دوی غواړي چې په دې هېواد کې قوي حکومت جوړ کړي، قوي اداره رامنځته شي. کله چې قوي اداره رامنځته کېږي په بخترات کې خو بیا دوی دغه څه د لاسه ورکړي، دا اوبه دغه نور. اوس موږ معدنونه څوارلس سوه نوه معدن قیمتي کاڼې لرو، اکثریت کاڼې د دې پاچا کېږي، دوی بازار جوړ کړی دی. د پاره د موږ د کاڼو محصول دی اخلي، د دې خو په یوه برخه کې موږ په وړاندې نه جنګېږي. په ټولو برخو کې د موږ د نظام په وړاندې، د موږ د ولس په وړاندې ولاړ دي، جنګېږي او د موږ دښمني کوي. واقع
یعنی په ټوله کې د خپل منافع په لټه کې دي.
هر هېواد باید خپل منافع وپلټه کړي، موږ هم باید خپلې منافع ولرو. د خپلو منافع دپاره ویښو، د خپلو منافع دپاره باید آګاهانه مبارزه وکړو. هر هېواد باید وزیر جهاز کړي چې خپل هېواد د منافع دپاره کار وکړي، موږ هم باید کار وکړو. په پار سره خدای زموږ ته دا توان راکړي چې موږ یو متحد، یو موټی، یو قوي هېواد ولرو، او په راس کښې مو داسې
دغه وروستی اقدام چې وروستی پیښه چې د پاکستان لخوا سوی دی، دا همزمانه یا هممهاله له هغه خبرونو سره کېږي چې د داعش وسله والو مشر، د شبکې مشر البغدادي وژل سوی دی، امریکا اعلان وکړ. څه فکر کوئ چې آیا د دې سره تړاو لري؟ آیا فکر کوئ چې پاکستان په دغه حساس وخت کې غواړي په یو ډول یو لار پرانیزي چې د داعش وسلوال افغانستان ته راسي، له دغه ځایو څخه دوی غواړي دلته پوستې جوړ کړي یا سیمې لاندې کړي؟ آیا فکر کوئ داسې یو څه امکان لري دا دوی پېښې هم زمانه سره کېږي؟
نو اوس خبره دا ده چې مختلف کې د وروستي انتخاباتو نه وروسته زه باور لرم چې دوی ډېر قوي مضبوط مرکزی حکومت سے جوڑے دو جوڑی گی بالآخر وطن کی برسول جکار کبھی مدریات لگتا ہے خبر ہے عثمان جمہور رئیس رسول وٹامن کے ارتباط اڑاندیزوں نے بھی اگر ہے اڑان دکھے آرام ان شاء اللہ عملی کی گی جی بدیرواد کے وطن کی برسول رہیں گے ایسے گو رہے تھے بغداد تو سوریا کی بھی بغدادی وزن ہم ان پڑاؤ میرے جیسے ہوتا ہے معلوم ہے بنی تجیان سے سلامتی افغانانی اسپل حواد بجوڑی ابدا حواد باوری لرم سے ہم دے سرجی موقعات لمک ہے ہم دے سجی اردت لمک ہے اب ہمارا دور سجی باور لرم سے محدود کبھی جھگڑا روانہ جنگلی لگی وجود
پوښتنه دا ده چې د ابوبکر البغدادي وژنه به آیا د داعش وسلوالو پر روحیه باندې تاثیر وکړي؟ په کوم وسلوال چې په افغانستان کې په کونړ کې دي مخصوصا
باوری ہے میں سے واقع تاثر لگی ہم تو شرق الاوسط کے اور ہم تو دو سم کے بالکل پلویان لگی جد وزن جد جدید پروگیات تاثر کی ہوئی جدید سنگیل مرکز میں ڈیمانڈ دی رنگا اگر مدریت اور رہبری و لیڈرشپ ڈیمانڈ دی واقعی کا تاثر لگی
د کنڑ والی عبدالستار میرزا کوالو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال پیغامونو نور هم ستاسو خبرونه هم دومره وخت خلاص سو تر دوخته پمنې د مخ غوړم چې د طاهر روشان څخه مننه وکم ځکه د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تر بل خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
له جنگ زارات شي دا سمه بد سیږي
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ